سری مشیدا مشال ریڈیو دے بدی خبری گڑے کی زما مجید بابر او دم تکنیکی ملگری اسحاق امیری نے کی ہلیو سلامونو منئی روان خبرونه کی په سواد کی هغه د امن پاسون دی چې پکې د امن غوښتنه کیږي په دې اړه باندې با نیخ پنې غحال درکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره دي نو کتر پای را سره مل پاتې شوی د هر څه به خبر پاتې شي کومبه خبرونه لومبے د مشال د خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امن امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړی په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي او ست مشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت څنګهولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړي د مشال ریډیو خبريال وایي چې د مټي په بيدری سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي د لاریون ګډونوال وایي چې سیمه د پولیسو ته حواله کړل شي او د هدفي وجنو په ګډون د نامنۍ د پیښو مخنیوي د یقیني کړل شي د لاریون ګډونوالو دا هم ویلي چې دوی په سیمه کې پوځي پوستي او عملیات نه مني دا په داسې حال کې دا چې د اگست پر 14 په مټي او تلیګرام کې وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې د مټي په سمبټ سیمه کې یو پولیسوالا ووژل شو د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بونیر نه کاټلنګ مردان تلا تونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې سلور تنان مړه او یو لس جوبل دي د بونیر د ریسکیو یو یو دوه ترجمان نیاز محمد تیر مخه نن ماسپخین د بونیر نه مردان کاټلنګ ته تلونکي د سورلو فلاینګ کوچ د میا خان په مقام د یو سړک نه لاندې پریوته چې پکې سلور تنان مړه او یو لس جوبل دي زخمیان د امدادي ادارې کارکونکو روغتون ته رسولي په ډېر اسمل خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومونه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي نن په کولاچای مډي سیمه کې لومړی راپیژندلو وسلوالو د پوسټ په ګاډي برید وکړ او بیا په ځوابي کاروایه کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شول د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي منظور پښتین پرون د اگست پر 11 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې وویل چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول دي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې
خراب معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د یوې دلیل مخه بچو یو داسې یعنی معلومات په لاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ
پښتون په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشرانو ورستاج ورغواړي په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداري ویلي چې د جولای لومړۍ نیټې تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د اگست پر 13 مشال لیډیو ته ویل چې په وژل شو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي نوموړي زیاته کړې چې د جولای لومړۍ نیټې راهیسې په بارانونو سیلابونو کې تر اوسه 112 کسان زخمیان شوي هم دي انور شهزاد دا هم ویلي چې د بارانونو سیلابونو متاثره کورنیو سره به تر حکومتي پالیسۍ لاندې مالی مرشت کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی جماعت اسلامی د اگست پر 28 په ټول ملک کې د ګرانۍ د بجلی د زیاتو بیلونو او ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نحیم الرحمن وویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي خو په نورو سیمو کې د کم اعلان نه کوي د وویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه پر راټول شو ټیکسونو چلیږي کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي نو بیا ولې دلته بجلی ګرانه ده جماعت اسلامی د جولای په اخره اونۍ کې د بجلی د زیاتو شو بلونو گرانای او نو ټیکسونو پر ضد په راولپنده خار کې احتجاجي ناشته هم پیل کړی و او رسته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته سفر کوي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنې جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په مخه سفارتي هڅې زیاتې کړې دي امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. بلینکن دا سفر له هغه څو ورځې وروسته کوي چې امریکا د دواړو غاړو رانږدې کولو لپاره وړاندیزونه مخې ته ایښي دي، چې په اړه یې امریکا او د قطر او مصر منځګړي باور لري چې دا به د مخالفو ډلو ترمنځ درزونه ختم کړي. امریکایي چارواکي د ډزبندۍ هڅو ته د حتمي بڼې ورکولو لړکې تازه خوشبیني څرګنده کړې. خدای هم ویلي چې دې لړکې لا هم کار کولو ته ضرورت دی. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مې ورته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ 15 کسان د جولای د لومړۍ نیټې نه وجلې دي. دا پیښې چیرته شوې دي؟ د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد وایي
اغه علاقې چې کوم ډېر زیات متاثر شوی دي اغه لا امدادي سامان هم رسول شوی دي، چې پکې چټایانې، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د روتي رولو چې کوم سامان دي اغه پکې شامل دي.
په سواد کې د امن لاریون حال باندې خپنې غدر کوو. د دې ترڅنګ د اکتوبر په 11 د پښتنو د عدالت په نامه چې کوم غونډه را بلل کیږي، منظور پښتین وایي چې په هغه ته به کره معلومات ورکول کیږي.
خرا معلومات چې پایدا شي دا به د دې اولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د دې دلیل مخبت وي.
په خیبر کې سلطان خیلو کې جرګې پریکړه کړې چې د ترهګرو د پنازینو د ختمولو لپاره د غلطه د کیکر ونی وهي.
کوم غټ غټ پټی دي زمونږه او په دې کې خوش کې دشتي دي چې په هغه کې کورونه نشته، نو دا چې کوم کیکر لګېدلې دي په کیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا په کې قسم لا پناګاری دی.
دا یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر سنگوس تاسو مشال لیډیو ته وګی او خبري غړی دا د تاسو قربا مجید بابر یما. څنګه تاسو ته معلومه ده په سوات کې د امن لپاره د غلطکی په سلګونو کسانو لاریون پیل کړي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د غلطکی موجود دی. نیاز، ستړی مشي او کدارا ته وایي چې دا لاریون د دینه مخ کې چې په سوات کې یا په دغو سیمو کې ملاکان کې کوم لاریون شوی دی، په هغه په زورګونو لکونو خلک راغلي دي. دا لاریون مو هغه شان دی په دې کې ډیر خلک دي او دا د کم ځای نه تر کم ځای پورې اوس پیل شوی؟
بدې کې چې نو د ژوند د هلي طبقه خلک ته د مختلفو د بیرادر سیاسي پارټیانو مشران دي. بدې کې چې نو تر دې دمه د دې سیمې د قانوني سمځای غړي ډاکټر امجد اغم چې نو د زیات یو وخت تخر کې اغم موجود دي. هغه رنګ نور ګنډش په خلک ته کې موجود دي. د ناری هم وهي د پلاسو کې چاټون امر راغستې دي او د سپینې جنډې امر راغستې دي. د دې غوښتنه دا ده چې په سواد کې موږ مکمل امن غواړو، موږ دلته کې تر هغري نه غواړو، دلته کې په هر ځای کې په دمني کې د اړیکې خلاف دي.
نیاز، تاسو د دې وسلوالو د بریدونو خبره او کابل چې کوم تاسو یو د دې مخکې خبره کړې وا چې د دې خلکو وینا چې کوم د مین غوښتنه ده، دوی وایي چې سوات ملکن سیمه دي پولیسو ته حواله کړل شي. یو خو که د دې مطالبې لږ تفصیل وایي چې یاره دا دی ولې وایي، آیا د دغې سیمې د امنیت چارې اوس د چا په لاس کې دي؟ بل دا چې کوم بریدونه کیږي د دې په اړه حکومت څه وایي چې دا څوک دي؟
بالکل دا چې دا بالکل دوه ځی حکرا دا خبره پخسر ما هم د یو کس نه وکړه وی چې موږ د ریاست یعنی د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې به امنی نه وي او دا امن دا وصل چې د ریاست ذمہ ده او دا ریاستي ادارې هغه کې چې نو پولیس هغه د لیدا اختیار ورکړی شي دا اصول لګو چې کله په دغه پټګه کې کوم ظاهره کې روانه ده په پولیسو د دې وشي او یو پولیس والا پای کې مړ شو هغه ته د اجازه نه چې پوسټوالو ته ځو کې دا اجازه ته ویل ورکی د اختیار دی ولور کې یا دا هم وایي چې وزیر اعظم په پاکستان یو اعلان کړی دی په یو میټینګ نو رساله چې په دې سیمه کې فوجي عملیات کوي پاکستان سواتم شامل دي دوی چې فوجي عملیات مونږه بالکل نه مړي او هغه وجود د داخې چې کال 2009 والا تر کال 2011 پورې په سوات کې پټم دي تیر شو پای کې زرګونو عام خلک چې هغه وجل شي دي کورونه ډنګ شي دي سټول وران شي دي هغه نقصانونه تر دې دم نه دي پوره شي چې کوشته به لګیدل وي خلکو تګ راتګ بندیزو کرفیوګان وي هغه ته مونږ تیار نه یو دوی چې را امنیت ته پولیس د ورکړ شي کوم چې پاکستان پوځ هغه له نور کولای کیږي او دا غارنګ په دې کې چې د قومي سملې منبر چې امجد علي خان د غنوم لړ کمجد او د پاکستان تاریخ صاحب په ټیکټ منتخب شي هغه د خبرو وکړه چې مونږ په هغه میټینګ کې د فقط نه لیکل چې دلته کې د فوجي اپریشن کې عام ډول چې مونږ په دا کوشش کوو چې پولیسو ته دا اختیار ورکړ شي او بل خبره دا ده چې په تیر وختونو کې دا خلک چې هغه د وسلوالو یا د شریعت په نوم یا د مذهب په نوم مونږ دغه ملګری خو ځکه خلک چې مونږ یې چا ملګری دي دا عمل ملګری او مونږ ته کاروبار دی پرانستي مونږ د بازار پلان کې مونږ کاله ټول کلاوي خو چې په دوه کې مونږ نقصان ده دوی په اصل کې دا طالبات د مرکزی حکومت ته حکومت پر رسوي حکومت وايي چې په دپی اپریشن کو او په ځینې کې هغه مرشي هم جوړې کړې د سواد په ورونو کې چې د بهر هواد نه ځکه وسلوال دي چې مترازي او هغه د عملیات کول وړي موږ به دغه په کمپوزیت باندې هدفي وجنې کوو او دا اپریشن به هغه رنگلې چې را څنګه په تیر وختونو
کې صحیح ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د مونږه تاسو د سوات ناز مونږه د همکار نیاز احمد خان خبرې اوریدې چې د غلط کې لاریون پیل شوې ده او د لاریون نه پس جلسه ده او هغه جلسه کې ګنشمیر کسان موجود دي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام راغوم د خیبر پښتونخوا د قدرتیا فتون سره د نظم اداره وایي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر دې د مپوري د بشکال بارانونو او راوتو سیلابونو له کبله په دغه صوبه کې 15 کسان وجل شوي او د دې ترڅنګ د 112 نور جوړل دي په دې اړه باندې نور تفصیل د همکار شبیر جان را لګل
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ آفتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د لومبه جولای نه تر دې دمه صوبه کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړ شوي دي او 112 ژوبل شوي دي په مو کسانو کې د ټولو زیات 13 ماشومان 12 زنانا او 23 نارینه شامل دي د غړول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیر تر ټولو زیات 78 ده زنانا پکې 28 او نارینه 23 دي دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمې مرستې کړې نو دا پی ڈی ایم ویان انور شہزاد مشال لیډو ته وای چمړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسي مطابق مالی امداد ورکوي چې د مړي د لپاره 15 روپې د سخت ژوبل د لپاره 2 لکه او د لک ژوبل د لپاره 50 روپې دي دا ټول کم کسان چې ژوند دي او غضبن شوی دي هغه ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دي او محفوظ ځای ته هم منتقل کړی شوی دي
چې کم متاثر ازلا دي هغه ماري مرستې د لپاره د خیبر پښتونخوا یو لس ضلعو ته 14 کروڑ روپې چې کم دي هم جاری شوی دي هغه علاقې چې کم ډیر زیات متاثر شوی دي هغه لا امدادي سامان هم رسول شوی دي چې پکې چټایانی ټینټونه کمبل کچن سیټ او د ژوند د روتی رولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی دا حادثات د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې 400 کې ټانک وزیرستان مالکان دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان مانسیرا چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي
نو موږ ځات کړه چې ټول صوبې کې د ځاني ځانونو سربېره مالی ځانونه هم وړي دي چې پکې اونیم سونه سیوا کور نه ځانمن شوی دي پکې سبان دي 200 په مکمل توګه او 1500 سیوا په په جزوی توګه اړنګ شوی دی. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه پولونه هم وړل دي. د موسمیات محکمې خیبر پښتونخوا کې چارواکي محمد فهیم ترمخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوی دی او ډېر زیانونه کړي دي.
مونسون بارانونه کم چې بالائی علاقې دي خصوصا چترال وغیرہ پاگې کې ډېر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورت حال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاگې کې اوبه راغلي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم په خپل رپورٹ کې ویلي چې باید سیلانیان اغریزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی، نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر دېشم اگست بیړني حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
تاس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، هم د سیلاب دی موضوع کې پاتې کیږو. ورزو ډیر اسمل خان ته د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانک دلی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اگست په 18 سیلابي وبو په جنډوله سیمه کې یو کس وجلې او دوه نور کسان یې جوړ کړی دي. د ریسکیو یو دوه دوه ټانک دلی ترجمان بهار علی مروت مشال ریډیو ته خبره کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د ټانګ ضلع چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په 13 ورځ په جنډوله سیمه کې سیلابي اوبه یو کس وژلی دی او دوه نور کسان یې پر هرجلی کړی دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانګ ضلع ترجمان بهار علی مروت په دغې براکشې ویایي
جنڈولا سیمے اسی دن کئی نوی طلبگار
د سیلابی اوبونا شویت او نینا مشال ریډیو ته پدارنګ بیانوي.
په جنډول چې پرون کم سیلاب راغله او باران پوځي هغه چې دکان نړنګ سی ودي او بو وړي دي په پړ شي بازار جوړ دا هغه پوځي باندې وبرال خلکو کافي نقصان څه بدلتا. پرون یې شي راغله او وان من ټوټ ول راغلی او فرنټیر کورول راغلی او کم ملشي ول دي کسانی سارو بازار شي هغه را ایستلو کوشش کولای او په ډیر زیات راغله ودلتا چې 95% دکانو ته نقصان رسول دا وبور نه وتی دي دغه چې وړو چینو د دانې دغه دکانو ته نقصان رسول دا دغه خوراک سامان دي ته 54 نه وزي دا په مخه خراب دي. د فریجونو دکانو هغه نه فریجونو وړي دي او دکان نه ډنکړو دي تقریبا د ټول بازار نقصان شوی دا سوچ خلک اوس لګیا دي بازار شي بیا مرمتي کار شروع دا چې موږ خلک قبایلی خلک دي د نمخت جنگ زپلی دي موجوده دا سیلابونه دي موږ خلک غریبان دي حکومت چې مونږ د ریسی دلتا ته سروې وکړي چې تجارانو کوم نقصان شوی دا خلکو پټي ډنګي شوی دي هغه سره دي امداد وکړي.
د جنډولا سیمه اوسې دین کې دا هم اوویل چې حکومتي چارواکي دا په جنډولا بازار کې د سیلابي او بونا تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستې کولې د پورا د زر بډواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
تس مشال ریڈیو تا وگی اوریدونکو، د خبرونی په دې برخه کې ستاسو پام یو بل بل موضوع ته را لګم. سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د بجلی په بلونو کې دي کموالی راولي. د دې تر څنګ د جماعت اسلامي امیر حافظ نوید الرحمن په خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړ کې د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې د بجلی بلونه کم کړي دي، خو کراچۍ یا سند کې دا کار نه دی شوی. دا تفصیل نیت لیل علی کړی.
د اگست په ولسما په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د متحد قومي مومنت پاکستان مرستیال مشر مصطفی کمال ویل چې وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې وه چې په ټول ملک کې به د بجلی نرخونه کموي. نوموړي په وینا چې یوازې د پنجاب لپاره د بجلی نرخونه کمول د کراچۍ او د ملک د نورو صوبې له خلکو سره ناروا چلند دی.
پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا.
که په پنجاب کې د بجلی جلای نرخونه وي دا سبا نه چلیږي. په ټول پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې کمی یا سبسډي ورکول وزیر اعظم مونږ سره ژمنه کړې وه چې د بجلی بلونه به کم کړل شي. که په پنجاب کې د بجلی هر یونټ 14 روپیا کمېدل شي نو په ټول هیواد کې دې کم کړل شي. ته یوازې د پنجاب وزیر اعظم او ګوند نه یې، مونږ دا خبره ردوو.
په عین وخت کې د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د اگست په 18 بیا په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي چې د بجلی بیې یوازې په پنجاب نه بلکې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې هم کمی کړی شي.
ابھی دو مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا.
دی وای پرون میا محمد نواز شریف د بجلی په نرخونو کې د دو میاشتو لپاره د کمی اعلان وکړو. تونز دادا چې یوازې د پنجاب ولس لپاره د دې مرستو اعلان وکړو او هغه هم یوازې د دو میاشتو لپاره. څوک چې په کراچۍ کې وسیږي، څوک چې په خیبر پختونخوا کې وسیږي، ټیکسونه ورکوي او دا هیواد د هغوی په ټیکسونو چلیږي. چې په پنجاب کې 14 روپۍ کمی کې دیشي نو په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دا کار ولی نشی کی دی.
تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟
بلخوا د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال بیا د اگست په 13 په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د پنجاب حکومت یې ولستا د ارزان بجلی ورکولو لپاره لوی پیکج اعلان کړی دی او دوی هیله لري چې د نورو صوبو حکومتونو دی هم خپل ولسونو ته د بجلی په نرخونو کې اسانتیاوي ورکړي. دا جماعت اسلامی او متحدہ قومی مومنٹ د مشرانو د دغه غوښتنو په اړه بیا د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د اگست په 18 په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې پنجاب دا مرستې په ویډیا توګه نه دی ورکړي، بلکې د خپل خلکو لپاره یې پیسې ورکړي دي او د دې لپاره پنجاب له خپل بجټ څخه 1540 روپۍ ورکړي دي. بلخوا په ورته وخت کې د کراچۍ په ګډون ټول هیواد کې سوداګرو سازمانونو د بجلی زیاتو نرخونو، ټیکسونو کې زیاتوالي او نوي ټیکسونو په ضد د اگست اتشتما په ټول هیواد کې د هرتال اعلان کړی دی. په دې لړ کې د اگست په 18 په کراچۍ کې د شلو څخه زیاتو سوداګرو سازمانونو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ په ګډون د هیواد له بیلابیلو خارونو څخه د سوداګرو استازو ګډون وکړو او په ګډه خبری غونډه کې د اگست په 18 په ټول هیواد کې د هرتال اعلان وکړو. د غونډې په محل د سوداګرو سازمان یو مشر جمیل فراچا ویل
تمام تاجر ساتیو نے ہڑتال میں حمایت کا اعلان کیا ہے.
ټول سوداګرو ملګرو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی، نه یوازې د کراچۍ ورسره په ټول هیواد کې به په مکمل توګه کاروبارونه وتړل شي. موږ د حکومت نه پوښتنه کوو چې پنجاب لپاره بجلی 14 روپۍ یونټ ارزانېږي او د نورو سکو د ولس لپاره نوره ګرانېږي. دا وخت موږ سوداګرو لپاره د بجلی یو یونټ په 15 روپۍ دی. حکومت ته په سمدستي توګه دا کاروبار کوونکو لپاره لږ تر لږه د شلو نه تر 25 روپۍ په یونټ کې کمی وکړي.
کم از کم 20-25 روپے فی یونٹ کم کریں.
دا غونډه په محل سوداګر وویل چې حکومت د تاجر دوست سکیم په نامه پر دوی لوی ټیکسونه لګولی دي او دا د منلو وړ نه دي. د خبری غونډه په محل د سوداګرو یو مشر شرجیل ګوپانی بیا وویل
ایف بی آر کے دفاتر کا گھیراؤ بھی کریں گے.
دی وای موږ به د فیډرل بورډ اف ریوینیو دفتر مخ ونیو. دا محل هر ورځ د ایف بی آر لخوا سوداګرو ته د تاجر دوست سکیم په نوم نوټیس میلاویږي. موږ دا سکیم په هیڅ ډول نه منو. که حکومت دا پریکړه بیرته ونغستا نو موږ به راتلونکي اونۍ د بینکونو نه خپل پیسې وستل پیل کړو. سوداګرو د کراچۍ په ګډون په ټول هیواد کې د اگست په 18 د هرتال اعلان په داسې حال کې کړی دی چې حکومت په دې وروستیو کې د بجلی په نرخونو کې د اضافه سره نوي ټیکسونه هم لګولي دي او بیا مرکزی حکومت هغه سوداګر چې لا په انکم ټیکس کې رجسټرډ نه دي د هغوی لپاره د جولای لومبۍ نیټې څخه تاجر دوست سکیم په نوم اډوانس انکم ټیکس پیل کړی دی. سوداګر وایي چې په دې لړ کې پرې هر میاشت تر 6000 روپو پورې ټیکسونه لګول کیږي او دا د منلو وړ نه دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو راغونډولو هڅې کوي. دا خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 11 بعد پښتو قامي جرګې ته، چې غورځنګ ورته د قامي عدالت نوم هم ورکوي، د لادرکه کسانو نورو مسلو په اړه رښتونی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ او جبري لادرکو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي. حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی. چارواکي د لادرکه کسانو ستونزه هم مني، خو وایي چې دا مسله پیچلې ده. تفصیل ګولیا درک.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11 به قامي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 18 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي، او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګي دلیل مخبت سو، یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ، بیا په ټول نړۍ کې و ټول انسانانو ته هم، بیا په خپل ملت کې د نن هم و هر وګړي ته، ته دا مخ ته کې خودلې شي چې دا وګړه داسې دي.
نو موري په خپل پلویانو غږ وکړ چې په تیرو 30 کالو کې پښتنو ته ورپیخو حقيقي استوندو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نو موري زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
هم دغه معلومات په دنیا کې د دې د دې وطن سره هم دردې پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوهه خوروي، دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تک هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دی لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي، یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم اوریجنل دی. نو د دې د پاره با دغه مهم کار، دغه تاریخي کار د پاره باید دا ملګری قربانه وکی.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمن سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنۍ او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کولو لپاره لارین نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره یې بلوچستان او پښتون دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي، او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون او مظاهره کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مټي په بیدرې سلور لاره کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بولیر نه کاټلنګ مردان تلونکي فلاین کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې څلور تنان مړه او یو بلس جوبل شوي دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې جوبل کسان یې هسپتال ته رسولي. په ډېر اسمل خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي نن په کولاچۍ مډي سیمه کې لومړی په ناپېژندلو وسلوالو د پوځ په ګاډي برید وکړه او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شو. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په یولسمه به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینې معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اګست په اوولسمه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي چې د جولای له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي. د پی ډی ایم ویاند انور شهزاد د اګست په 13 مشالې لري توویل چې په وژل شوو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. جمعه اسلامي د اګست په 28 په ټول ملک د ګرانۍ د بجلی زیاتو بیلونو او ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې واشنگټن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په موخه سفارتي هڅې زیاتې کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو اورید. اوس د خبرونه په لور راځو او د دې نیمایي غړای د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د اوکرين ولسمشر وایي چې دغه هیواد ځواکونه د روس د ګورسک په سیمه کې د خپل پوسټو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا سرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د روس د بهرنیو چارو وزارت اوکرين دغه هیواد د کورسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د لمن د وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورن کړی دی. نور تفصیل فیروزا عزیزی وړاندې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د وستر حمله له پلانولو وروسته وایي چې اوکرایني ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپل پوسټو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اگست په ولسمه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکرين د پاوس لوړپوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکرایني ځواکونو د پوسټو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړای دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکرين د دغه د کروسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د منځوړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه د وطلبه کسان وزل شوی چې د ملکی وګړو په استلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اگست په 14 نو وخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زاخاروفا په ټکو هغه د وطلبه کسانو چې تخلیه شوي ملکی خلکو سره مرسته کوله وزل شوي او دی برید د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوې په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړی. روسی چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حمله په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هیواد د 1600 زیاتو ملکی وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اگست 16 د پولې هاخوا د ناڅاپي حمله له پایله تر اوسه د 1500 کیلومتر مساحت په اوږدو کې د 2 خرګوټو کنټرول ترلاسه کړای دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبرید یو حفاظتي حرکت بولی او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اگست 14 اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمه په اتومي تاسیساتو کې د حمله پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید خبرګون وښیي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې له دغو اتومي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. ماسکو او کیف په پرل پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په لمنځوړلو تورن کړي وو چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د ماسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسي ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 18 سهار مهال دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یو شپې په ترڅ کې ټول 14 بي پيلوټ الوتکې لمنځوړې دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوي خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډول بي پيلوټ الوتکې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکوري سوي دي.
او دمګو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د خیبر قومي جرګې د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې د کیکر د ونو وهلو کمپاین پیل کړي چې شل ورځې دوام وکړ. جرګې دا کار په دې دلیل وکړ چې ګواکې وسلوال تر بریدونو مخکې او یا هم وروسته په دې ونو کې پټیږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر وایي هر ډول ونه د چاپیریال د تحفظ لپاره ضروری ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي دا تکړه چې ونې وهل د سزا وړ اقدام دی. تفصیل په دې راپورټ کې د یو وړې دمې نه پس. د خیبر قومي جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازینو لمن د وړلو لپاره د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکر ونې وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر قومي جرګې 13 میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکر ونې وهي. د یادې جرګې یو مشر او ویان مراد حسین د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په تېرو شلو ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو څنډو نه په زرګونه د کیکر ونې وهلې دي.
مونږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنه وا تقریبا 55 روزه درنه وا پوینټ کې دام راغی چې امن او امان به مونږ څنګه قائم وګنه. نو د عوامو لپاره به لکه کوم اقدامات کول پکار دي. یو دا خبره چې لایټینګ سیستم جوړ کړي په چې کوم سټریټ لایټس دي کنه د تنصیبو کې دا لګوي ور سره چي دي په دې چې کوم غټ غټ پټي دي زمونږ او په دې کې خشک دشت دي چې باغې کې کورونه نشته. نو دا چې کوم ټیکر لګېدلې دي په کیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا په کې لکه قسم لا پنګاری دي د پاره کنه دی په کې یا چې د سکیورټی فورسز د پاره په کې مسلې جوړې دي چې هغه اوس کم ځای کې پټ شو کم ځای کې کم طرف ته لاړو. نو دا یو خطر پیدا کیږي.
د خیبر قومي جرګې د ویان مراد حسین په خبره جرګې دا پریکړه په دې مخه کړې چې په سیمه کې د هدفي بریدونو او ترهګریدو پیښو ترڅنګ په امنیتي ادارو د روانو بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د لنډي کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته پیښې شوي چې پکې د یو خبریال په شمول اته کسان وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکر ونې د وسلوالو لپاره یو د پنازینو کار ورکولو نو ځکه مو دا پریکړه وکړه.
ځایي چکم مشرانو مونږ ټولو په هغه جرګه کې ګډون وکړ. نو الته د کیکر بوټای دی کوم چې ازغن بوټای دی او دا غینه لارې هم تنګی دی او ډیر ګڼ دی او د مقامی خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا کسو کینی او داسې دهشتګردی کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا په هغه ټایم کې ورک شي دا غې مندل بیا په تور شپه کې ډیر ګرانی ورځې هم همدغه مشکلی. نو ځای خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغه ونو داسې شاخترشی د وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې دوی مقامی جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خودرو ونه ده د وهلو اجازت ورکړی وو او کچا د کیکر ونی وهلی وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
کیکر کا تاسو یادوین د کیکر خو موږ نه شو درکولې. بیا زما سټاف په ایریا ویزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې. نو هغه چې کله موږ ایډنټیفای کړل هغه مسکټ نو مسکټ سره اسی زموږ سره غنښت او مسکټ یو وی ټایپ دی او موږ خپل لکه واړو چیرې مسکټ چې دی کم از کم دا زموږ ځنګل ته انټرنشي ځکه چې هغه بیا لاندې کیکر یا سفیدا یا کبر ځنګلو کې نور چې کوم فارسټري دی هغه سپریس کوي.
د زاهد مسعود په خبره هغه د جرګې د دې پریکړې سره متفق نه دی او د نوموړي په خبره د ونو د موجودګۍ او یا نه موجودګۍ د امن د ټینګښت سره هیڅ تړاو نه لري او هر ډول ونې د ماحول د تحفظ لپاره ضروری وي.
خبر که ده هر زی وی، حالات که هر ډول وی، مشال ډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی بینک په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر جون میاش پورې د حکومت قرضه 8.9 کروڑ او 14 لک روپو ته رسیدلې. د راپور له مخې په دې پور کې د هیواد د شخصي بانکونو ترڅنګ له بهرنیو ادارو نه اخیستل شوې پیسې هم شاملې دي. د پاکستان موجوده او هم پخوانیو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه له بینکونو څخه هم پورونه اخیستي او دا لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل نیاز علی خان وړاندې کوي.
د پاکستان وسنی حکومت او بیا په تیرو وختونو کې هم حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو تر څنګ د هیواد دننه د شخصي بانکونو نه قرض ترلاسه کړی دی او دا لړۍ لا روانه ده. په پاکستان چې قرضونه او په قرضو پیسو د سود کچا زیاتیږي، نو په عام اولس او په اقتصاد به اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا د اګست په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، کله چې بهرني پورونه ډیریږي نو اغیز به د پاکستان په اولس د ټیکسونو په صورت کې پریوزي.
د پاکستان معیشت کې یو غټ افسون ځکه دا نو هغه د قرضونو بوج دی. تیر چې د دې کال چې کم یعنی بجټ وو، ټول بجټ چې نو هغه 13 ټریلیون وو، په هغه کې 9 ټریلیون نه زیات تقریبا 51% جوړیږي هغه د قرضونو د سود په ادایګۍ د پاره د الوکیشن شوی دی. د نیم نه زیات بجټ چې دی نو هغه بیا دغه د قرضونو باندې چې کم لایبلټی او د هغې چې کم سود دی د هغې د پاره کیږي.
د سټیټ بینک په وینا چې حکومت یوازې په مالی کال 2024 کې 8.3 اویا ارب روپۍ قرض اخیستی دی چې دا د تیر مالی کال یعنی د 2023 په پرتله 43.2% پکې زیاتوالی راغلی دی. رپورت وایي چې د پاکستان تیر نگران حکومت د تیرو دریو میاشتو په پرتله د وسنی وفاقي حکومت په لومړي دریو میاشتو کې په قرض اخیستو کې 143% زیاتوالی راغلی دی. خو په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي، د پاکستان په څیر هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره بهرني پورونه ډیر همدی زکه چې له بهرنو پورونو پرتا د هیواد د اقتصاد چلیدل ناممکن دي.
ټول ترقی پذیر معیشتونه چې څنګه پاکستان هم پاغي کې یو دی، نو دا خپل ترقی معاشي ترقی چې کله کوي دا غي په لار باندې روانيږي، نو د له بیرونی امدادونه قرضو په شکل کې د ګرانټس په شکل کې دا ضروری دي. د دې په استعمال باندې ډیپند کوي چې ته قرضې واخلې او دا غي بهتر استعمال وکړي، دا د معیشت ترقی د پاره بهتر اقدام دی او ضروری دی. خصوص دا سی تصور جوړ کی چې ګنې مونږه به بالکل قرضې نه اخلو، دا خبره ممکنه نه ده. د دینه بغیر جدید معیشت چلول ناممکنه دی.
په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان بیاوی د پاکستان اقتصاد په مکمله توګه نړیوالو مالیتی ادارو په مرسته چلیږي او تر اوسه دا نه لیدل کیږي چې د پاکستان اقتصاد به د نړیوالو مالیتی ادارو د مرستې بغیر په خپل پخو ودری کی.
ګوره په دنیا کې چې دی چې کوم ملکونه چلیږي، نو داغه د معیشت چې دی داغه ډالری یا غ معیشت چې دی نو هغه په خپل پخپو باندې ودری، خپل ملک کې داسې سمواقع پیدا کی چې خپل پروډکشن سی واشي، خپل ایکسپورت سی واشي، دوی ملار بیا دای په قرضو باندې خپل معیشت چلولو کوشش کی. پاکستان چې دی د ډیر وخت نه چې دی نو په دغه دوی ملار اختیار کړی دا مکمل چې دی نو معیشت هغه د بار ادارو په قرضونو باندې چلیږي. پاکستان عوام چې دینو دا قرضونو واپسې چې دینو هغه به د دې د ټیکسونو په شکل کې د دې چې د پاکستان د عوام ته چې کوم د خیر خیګړې چې کوم منسوبې دي پاغې کې بیا چې دینو پاغې کټ لګي.
وکیل رحمان وایي چې قرضونه زیاتیږي نو په اولس په ټیکسونو هم زیاتیږي او اولس د خیر خیګړې لکه تعلیم، صحت او په نورو پرمختیایي کارونو به کمی پیسې لګي. پاکستان له 2019 کال راهیسې لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هم په هغه کال د پیسو له نړیوال مالیتي صندوق IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلین تړون لاسلیک کړی و. تر دې وروسته حکومت له IMF سره د درې ارب ډالرو د پور بل تړون وکړو چې له مخې IMF د 2023 کال د جولای په 12مه پاکستان ته د درې ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړو. د یاد تړون وروسته قسط چې 1.1 ارب ډالرو روان کال د اپریل په پای کې پاکستان ته ورکړی شوی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په دې اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو. د خبرونې په دې برخه کې ورځو پنجاب ته. د پنجاب حکومت د صوبې د هغو اوسیدونکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټونو څخه کمه بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ به یې ارزانې کولو پریکړه کړې. د مسلم لیگ نواز د رهبر نواز شریف له اعلان سره سم دې کسانو ته به د بجلی یو یونټ 14 روپۍ ارزانه ورکول کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب دا پریکړه غندلې ده. خو د صوبې اوسیدونکي او ځینې شنونکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانو بیو مسله دې حل کړي. تفصیل شبیر جان نور.
په افغانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولس ته ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 اربع روپو سبسیډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاویږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانې نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیايي فندونو باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي. نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پښتونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي؟ نو د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو بدمرغي د پښتونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه خپل اولس فکر شته دی.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا وده پراته دي کنه. یار نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایل باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پې کوي او مزه هم پې کوي. دا خو د قانون قدرت ته کنه وینه سبب ولز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مخکې ما چولې دا پنجاب خو ګوره پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دی. خو خبره ده چې مونږ دې په کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې څه تیاری وکړه څه هوم ورک مو کو څه ځان مطلب چې کنه مونږ د آئینی باغونه نه د مونږ لیډرشپ نه خبر صوبای چې کم کیبینټ ته صوبای وزیر اعلی صاحب ته بس په وختانو زور ته په خبرو زور ته نور خو سنشته.
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانې د نیشن سره کارکون کې خبريال فواد یوسفزی چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پښتونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي. نو موږ وایي صوبه کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته ویړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صوبای حکومت
کې پی کی بجلی پیدا کیږي په وخت کې نېشنل هایډرو ایوریج چې کم ده 10 روپۍ او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دی وخت کې چې کم ده دا سایوال کول پاور پلانټ نه ده په دینه په 3 روپۍ یو یونټ پیدا کیږي. نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپۍ او په او یا پیسې او دا غو طرف نه پکې شاملېږي په 3 روپۍ. نو کې پی ته مکمل بجلی فریم کې کنه نو بیا پکې دی نقصان نشته ده چې موږ بجلی کم از کم دی وخت کې 3.5 میگاواټ پیدا کوو هایډرو چار ټول ناردانه بجلی ده کنه او زمونږ صوبې ټوټل ډیمانډ چې کم دی هغه دی 2.5 میگاواټ. خو موږ 2.5 نه راغی موږ 1500 میگاواټ راغی. نو دی دا کولی شي صوبایي حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي. نو زمونږ بجلی کې د کمېدو ډېر گنجائش دی. د پنجاب په نسبت تک پنجاب بجلی ګرانه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومات لپاره د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه خو مرستیال یې ویل چې اسلام بعد کې مصروف دی او زر وخت خبرې نشي کولی. خو د میا د ماشرف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پښتونخوا حکومت خپل رد عمل خوده او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي کوم چې 1.75 ارب روپۍ دی. نو په دې دومره بجټ کې 540 ارب روپۍ سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړي په خپل دغه بیان کې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یاد دي صوبې ولس ته د سبسډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بېوزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطاً سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 30 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 42 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو سیاسي موضوع تر راګرځو. د پاکستان حکومت تور پورې کړای چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارې له پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره په ګډه په ملک انتشار پیدا کړی وو. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر عطا الله تارټ پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې لنیول شوی جنرال حمید څخه د پښتنو ګرویژنو دایره خای پراخه شي. په دې اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
په 18 اگست په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا په محل د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ اول چې د جنرال فیض حمید او د هغه نورو ملګرو خلاف پر راتلونکو ورځو کې پراخې پلټنې پیل شي. هغه اول چې عمران خان د خلکو په مرسته په ملک کې سیاسي بې ثباتي او ګډوډي جوړول غوښتل. بلخوا عمران خان چې په اډیاله زندان کې بندي دي د خبریالانو سره د خبرو په وخت اول چې د فیض حمید نیول د پوز دننه د احتساب عمل برخه ده او د هغه سره هیڅ اړیکه نشته. عمران خان په 18 اگست خبریالانو ته وویل چې د خپل احتساب عمل د پوز دپاره ښه دی او د فیض حمید د نیول کېدو سره هغه ته هیڅ خطر نشته. وروسته د عمران خان خور علیمه خان هم د خبریالانو سره د خبرو په وخت ورته نظر څرګند کړو او دا یې د پوز کورنۍ معامله وبلله. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس حکومت مضبوط شو، ځکه چې فیض حمید د عمران خان خواخوږی و. د نیول کېدو نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشکلات زیات شول.
کوم چې د دې نږدې همکارانو دوه بریګیډیران او یو کرنل چې کوم دی هغه د ده سره همکارو په خپل څومره وارداتونه په هغې کې د هغې گرفتاري او بیا دام ویلې کېږي چې کیدی شي چې پخوانی سرلخکر قمر جاوید باجوه او لکه نور چې کوم دی د ډېر نمونه کېدی شي په دې کې راشي د پخواني چیف جسټس ثاقب نثار هم پکې نوم اخیستی شي چې کیدی شي چې د هغه پورې هم دایره وسی شي د تپوس پوښتنې. نو د دې خبرو وروسته خو دا امکان ډېر کم دی چې ګنې عمران خان به د جیل نه په نږدو وختونو کې را خلاص شي، ځکه په فوج کې دننه هم د خود احتسابي عمل روان دی. نه د هغې ټوله فائده چې کومه ده هغه د شیواز شریف حکومت ته روانه ده رسی وته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشونی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید نیول کېدل کله سیاسي مقصد لپاره وکارېدل نو دا به د ملک لپاره نور هم تاواني وي.
چې کوم فوج کې احتساب شروع شو دا دی بالکل غیر جانبدار دی، امپارشل دی او دا دی نیک نتای پته دی منی. فیض حمید شاید دې لپاره نیول شه دی چې هغه د پی ٹی آئی خلاف استعمال شو. نو دا چې کوم دی دا به د فوج دی لپاره نور هم نقصان دی. او دینه پہله چې څنګه فوج مختلف وختونو کې انډیویژول چې کوم دی هغه خپل ذاتی مفادات ته لپاره یا خپل ذاتی دغه لپاره استعمال کړي دی خپل یعنی هغه اقتدار د دوام ورکول لپاره، نو کب دا هم هغه سین سره بد ناقابل تلافی نقصان به پاکستان ته ملاو شي او فوج ته بطور اداره به ملاو شي.
د پوز د عامه اړیکو څنګه د خبر پانه تر مخه فیض حمید د یو شخصي خرګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر اخیستو په تور نیول شوې ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې د ریډر کې دونه پس هم فیض حمید داسې کارونه کړی چې د پوز د قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. د یادونه ورده چې د فیض حمید د نیول کې دونه پس دوه پخوانی بریګیډیران او یو کرنل هم پوز نیولې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د دې خبري غړې رښتیا راپور تاسو په امر اگر زوم د روغتیا نړیوال سازمان WHO د بیزو تڼاکو یا د منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس د مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی. WHO د اگست په 14مه دا ناروغي په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنۍ موضوع بلله. دا چې منکی پاکس څه ډول ناروغي ده او څنګه خپریږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده، په دې اړه ګولایاز د رویټر خبري ایجنس د راپور پښتو بڼه وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تڑانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي. دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت څه ته وایي؟ د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنۍ حالت یا پی ایچ ای آی سی د ډبلیو ایچ او تر ټولو لوړه خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او موخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د ډبلیو ایچ او اعلامیه د اګست په 3مه اونۍ کې د ناروغي کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنۍ حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دوه کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی و، کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره یې مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. اوسنی وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 8000 پیښې ثبت شوي او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1100 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي، خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزورې وي لکه څوک ایچ آی وی لري، هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دوه ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړې ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بیکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې او اوس له ختیځ کانګو څخه راوانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2023 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 30 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کی ایم بایولوجیک جوړې کړې وي. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سی هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایم پاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خو دا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبرې هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډیره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خو دا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک منگ دلو کے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یا دلو کے لسا ندوی سا سم زمنگ سا کم نشتے
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دوم راز د وی سمر د فوج مشر د سمر د پاکستان ویلو مشال د ټول مال خلک د سی فور تکڑی کلاشن کو غناډه ساتولې دغه خلکو منظر نی ختم شه دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شئ.